پی احمد چې بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربان السلام علیکم. لمړی هم خبرونه د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوزي عملیات پای ته رسولي او الوتکې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. ایران وای چې اسرائیل په ایلام، خوزستان او تهران کې پوزي اډې په نقشه کړی دي چې محدود زیان یې اړولی دی. اسرائیل خبرداري ورکړ چې ایران ځوابي بریټ وکړ، سخت ځواب ورکړ. اسرائیل دا هم ویلي دي چې هغه اهداف یې وشتلی دي چې دوی یې نیت کړی وو. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. چین اعلان کړی چې لاره روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین جان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې واړو هیوادو استازي به په نشلي راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان ابدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په قربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پای لوبه کې خپلې سیالې لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان ابدالیانو په توپهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان یې هند ته د 216 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 116 اتیا منډې وکړې او وه لوبغاړی یې له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان ابدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پای لوبې ته وځي. د جام پای لوبه به د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د سریلانکا د الف او ابدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یو بی پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د استوګنې پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې برید په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته، خو د ښاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي چې اور د دې لوړې ودانۍ پور کې ولګید. له دې پیش مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ژغولي وو. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولي دي او الوتکې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. اسرائیل نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او وی ویل چې پوځي تاسیسات یې په نقشه کړي دي. سینن تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه لري وشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 شغونه واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب لویدیس او لویدیس کې د یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه شوي دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړ چې تهران ته چیرمه په کراچ ښار کې هم 14 اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالي او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د ایران ایرنا آژانس د هوایي چلند ادارې په وینا دا خبر ورکړ او ویل چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسږ کال اکتوبر لومې را په دیخوا په پرله پسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي، چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوې. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په څیر حق لري چې ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بلستیک توغندې د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیل برید د ځان دفاع وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې پر اسرائیل د ایران د بلستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاعي چارواکو فرانس پریس آژانس ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې پر ایران د اسرائیل له برید مخکې له مخکې خبر شوي او په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حملې څومره مخکې خبر وو. د اسرائیل دفاع وزیر تېره اونۍ ویلي وو چې هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به یې به پرې کړي. بلور تنصار له عراق او سوریه څخه هم د بریدونو راپورونه خبره شول او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټول الوتنې ځنډول شوې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزی او جنوبي سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. سانا د پلازمینې دمشق شاوخوا هم د چاودنو خبر ورکړ. په سوریه او عراق کې هم د اسرائیل د بریدونو د ځاني او مالي تلفاتو راپورونه نه دي خپره شوي. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې له ایران سره تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د پروسږ کال اکتوبر ومې را په دې خوا چې حماس ډلې د اسرائیل دننه حمله وکړه، د سوریې په خاوره کې د اسرائیل حملو زور اخیستی دی. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېر اونۍ ټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نه شي، او د چهارشنبې په ورځ یې دا هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نه شي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چي په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پانتون د حقوقو د پانځي په خانای استاد ډاکټر محمد ظریف علام سنگزای. استاد په پیل کې غوډې زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت راکړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اونا تاسو په ټولنه کې سکل انسانان ژوند کوي، هر عمرو انسانانو دا غریزه ده چې خودخواهي غریزه لري. کیدای سي د دې غریزې پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو همنو حقوق نقض شي، او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کېږي. د دغو حقوقو د اعادې لپاره او د دغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي، او په ټولنه کې محاکم وجود لري، او کم د دغو نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل و فصل صلاحیت لري چې په هغو محاکمو کې قاضي ده، او قاضي ځانګړی علمیت باید ولري چې هغه په اوسنیو ټولنو کې د هغو علمي کچه په هغه حد باندې چې دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري، او په هغو حقوقو په هغو مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د اوسني عصر د تقاضاو په اساس قوانین نافذ شوي، او قاضي په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوهه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضي باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولري، چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه، ولري چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی، نو هرو مرو قاضي باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري، او کچېره تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري، دا هم یو بخش د قاضي ناقص ده. ور باندې کېدای شي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغسي، او قاضي په ناپوهي سره غلط فیصلې وکړي. او کچېره قاضي تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایلو باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستې ده، نو په ده کې د قاضي نقص وجود لري، کېدای شي د خلکو حقوق نقص شي. بل برخه تاسو تاسو ویلې چې د وکیل ارزښت څه ده، د محاکم او د قاضي ارزښت ده. نو که چیرې دعوا کېږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي، یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي، چې په موضوعاتو باندې محاکم منقسم شوي دي، تقسیم شوي دي، چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ څه جزایي محاکم دي، مدني محاکم دي، او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوي دي چې د اصول محاکمې تر عنوان لاندې یادیږي، چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیشبیني کوي. بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه یا هغه جرایم دي چې هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري، هغه محاکمې بررسي کوي. عادي جرایم چې دي هغه دیوانونه د جزا دي چې هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم شوی دی. مراحل له طریق نه افغانستان کې په ابتدایه محکمه، مرافعه محکمه، سپای ورته استیناف محکمه ویلي، او فرجان یا آخري مرحله سي دستر محكمه مرحله ده پدغه مراحل باندې تقسیم سي او دا هم دی منطق له لحاظ سوي کچير دي ابتدای قاضي اشتباه کوي باید استیناف قاضي یا مرافع قاضي دغه اشتباه واخلي او کاغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه راکړي دا ټول مسائل ته دی حقوق له لحاظ کچير نظر کو ټول هدف یو هدف ده سیاغه دی عدالت هدف ده بنان عدالت دی محاکم و جانب نه تامینیگی او کم صورت که تامینیگی سی پدغ محاکمو که مسلکی قاضیان و سیگی ور قاضیان و سیگی پر طول و مسائل بانه سر خلاصی فاق وقت که عدالت تدبیقی حقوقی لحاظه بیا دی محاکمی چند سر و سی و بل صفت یا دیگی پوسنی اثر که سیاغه عادلانه ده دغا صفت سی عادلانه محکمه و تویو دا عادلانه محکمه آغا تویلل که سی عدالت دی حقوقی لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې
بله راستي ته ستنځي چې کچیر امدغه محاکم امدغه قاضی امدغه وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه لڅ سره مخ کې دلایسي تاسو ډیر مهمو مسایلو ته اشاره وکړه د محکمې قاضی وکیل ارزښت مروخانه ک راځو دې ته چې دغه کنه یي څه کې دلایسي
تبي دا کچیر محاکم نو سیږي حراج براج د خلکو حقوق نقصيږي مرجع د عدالت وجود نه لري بنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق سکل نه سی هغه محاکم دي چې دوباره او همدار از دی وکیل مشروعیت داده دی مدافع وکیل مشروعیت و وسنی حقوقی سیستمو که داده سی خلق نسبت دی مشاغل و سی مشغول دی او یا نسی که اخفل دعوا مخی بوزی یا حقوقی فهم اکثر یا کل خلق حقوقدانان ندی دوی دی اخفل دعوا لپاره که دیسی زان تا یو پو خبیر کس یا اغا مدافع وکیل ده اغا ونیسی او دی دوی قضیه پا حقوقی شکل بانیسی اغا طول اغا کدبی ورقی دیسی لیکل کیگی سی عریضه ده سیغت استدعا ویل کیگی محکمه که صورت دعوا ده دفع دعوا ده صورت اعتراض ده دفع اعتراض ده ده هر چوب نسی کوای ده اغا کسان که ایسی اغا حقوق دانانی سی اغا مدافع وکیل ده مدافع وکیل هم اغا کس ده سی پا افغانستان که حقوقی تحصیلاتو لری حقوقی تحصیلاتو لری ده کوای سی سی مدافع وکیل سی او جواز ده وکالت دفاع خی ده بیا کوای سی محکمه که دخپل معاکل پا نیابت سر پا محکمه که قضیه مخی بودی او حتی په حقوقی سیستمو که دسی یا دیگه سی دیر پامیانه شکل دکن چی قاضی تا کل قضیه دی دعوا و دفع دعوا ولاندی کیگی دغه دواړه طرف کچیر په حقوقی مسائل باندی آگاهی سی اغا مدافع وکیل ده نو قاضی تا موضوع دیر آسانه کیگی چون دغه ورق سید دعوا و دفع دعوا دی دا په حقوقی سیستم باندې ولاندې کیږي نو قاضی په حقوقی رڼا کې دا ډیره په اسانه باندې فیصله کوي سی او حق ته زر رسیدای سی او کدا چیرې یو څوک سی بې سواد ده او که سواد نه لري او دا محکمه ته ولاندې سی حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی فن سیکای بنان ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که په وسنی سیستمو کې چې په قوانینو کې هغه راي نکاس پیدا کړی ده بیر ارزش لدی دی عدالت دی تطبیق لپاره سید ته ارکان دی محکمه و یعنی کنجونه دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیر موږ عادلانه محکمه یادو مدافع وکیل باید شتون ولري خصوصا په جزایی مسایله کې چې په خو اساسی قوانینو که دی مدافع وکیل شتون په جزایی مسائله که حتمی گنال سوی وسه حتمی باید مدافع وکیل پا که وسی که ولیسه متهم دی حبس لانده ده متهم دی توقیف لانده ده اگر نسی که پا خپل استقلال سلخ پر دفاع که دی جانب مقابل دی متهم دولت ده نو اگر توک سی پا استقلال دی مسلکی بانده کوای سی دی دغ متهم لحقوق نخ دفاع که اگر مدافع وکیل ده سی پا استقلالات دی مسلکی او پا آزادی سر کوای سی دی محکمه پا مقابل
بل
کې
د متهم له
حقوقنا دفاع.
بله استاد زای صاحب کراس د افغانستان وسنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس الته قضایی سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي تاسو چې ډول ارزوي
ټولنه کې چې دغه عالی تحصیلات جوړیږي البته لکه به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم دا د ټولنه د نیاز په اساس ټولنه دی غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي و څارنوال او مدافع وکیل فارغ ایسي هغه د حقوق پوهنځی بخش د قضا و څارنوالي ده او د شرایط پوهنځی ده دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي دغه غوښتنې چې دي نو دغه کریکولمونه د دغه دوو پانځیو نه سکل فارغیږي دا د ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي کریکولمونه دغه په اساس جوړ شوي لکه د شرایط پانځي کې حقوقي مسایل هم ویل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویل کېدل همدارس په حقوق پانځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویل کېدل کله چې دغه شخص فارغېدو دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه دوی فیصله کولی که چیرې تنها فقهي فهم وسیږي حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده که چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده بنان په حقوقي مسایلو په نړیوالو حقوقي مسایلو چې نړیوالو حقوقي مسایلو چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نسو کولی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو کله چې نور نړۍ سره موږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او په فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچېږو نو دا لامل ده چې کېدی سي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي ولې ته فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري د دغه لحاظ نه دا چې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس چې کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان ښځه هنر دربار نیسي. دغه حقوق چې اساسي حقوق د وګړو په ټولنه کې یادېږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه ښځه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو له هغه حقوقو نه عادلانه محاکمو ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم ښځه ده هم نر ده. ښځه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي، خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې. په افغاني عرفي ټولنه کې سي هغه ډېره عرفي ټولنه سي حتی مخالف دغه عرفونه مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضېږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ ولې چې عدالت کله وایو عدالت د ښځې لپاره هم ده د نارینه لپاره هم ده او په کومه موضوع کې ده په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې ښځو حقوق ښځې مراجعه نسي کوی که چیرې فقهي مکتبو لیدلوري په اسلامي فقهي مکاتبو کې مطالعه کوو وګورو اکثر علماو د ښځې قضاوت ته اجازه نه ده ورکړې. یوازینی مذهب چې د ښځو قضاوت ته اجازه ورکړې په هغه مسایلو کې چې صرف حدود قصاص دیات کې سي هغه کې یو فلسفي بحث ده. په نور مسایلو کې په مدني او تجارتي او په عادي جزایي مسایلو کې د ښځې قضاوت د حنفي فقه پر بنسټ باندې جایز ده او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړه. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه و ته مراجعه ونه کړي باید ښځې قاضیانې وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي حتی که وایي چې دا نارینه و ته د مراجعه نه کړي. فلسفي لحاظ دا څه ده؟ حتی په ټول اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې ده چې ښځې قاضیانې وجود لري په اکثر اسلامي ممالکو کې. دا د څه لپاره؟ ښځه حتی فامیلي مسایلو کې زموږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلي محاکمو کې اکثرا ښځې وې. ولې وې؟ د دې لپاره چې ښځو بس فامیلي مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوي نسبت نر قاضي ته. بنا دغه لپاره سی وضاحت کځي قاضي ته بیانوي شوی چون د دې حقوق نقض نسی بعض مسائل د شرم له لحاظه نور مسائل له لحاظه چې کځو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت دی فطری نه ده هغه نارینه قاضي ته نسی بیانوي نو کځي قاضي ته بیانوي سی دغه لحاظه په افغانستان په حقوقي سیستم کې په خو په فامیلی محاکمو کې کځي دی کځو به کځو ته مراجعه کول نو بنا د کځو قضاوت د کځو د حقوق د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او دا خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنې اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی سي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي.
بله تاسو ویل چې ښځینهو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمو کې دوی قاضیانې واوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضاوت یې نشي وړاندې کولی. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې مونږ اسلامي نظام یستو، کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي. دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
که چیرې مونږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامینو کې صدرې ډېر تاکید په حنفي فقه کې دی. نو په نن په حنفي فقه کې اجتهاد دی حنفي فقه دا ده چې ښځه باید قاضي وسی نسبت نور مذاهب ته. نور مذاهب اجازه نه ورکوي تنها حنفي فقه. او فتوا په وسنی اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې ده چې باید ښځه باید قاضي وسیږي. ولې علت ما بیان کړو چې رسیدګي ډېر زړګي په نن ښځه باید قاضي وسیږي. ښځو ته حق ورکول شي چې محاکمو ته مراجعه وکړي. د دوی حقوق چې کله په ټولنه کې نه زیږي خصوصا د نارینه او لخوانه دایمن نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري. اکثرا په میراث مسایلو کې د نکاح په مسایلو کې په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي او د ده شاهدان موږ یاستو. بنا که چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کېږي د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قرآن آیت د الله تبارک وتعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم واتو النساء صدقاتهن نحله. تاسې د ښځو مهرونه ډېر په نیکورویي باندې ورکې. نحل په عربي کې د اصل مچۍ ته وایي. داسې په نیکروي ورکې لکه چې د اصل مچۍ شات ورکې، داسې په شیرینی باندې ورکې. بعض خلک دي د ښځو مهر نه ورکوي، نفقه یې نه ورکوي. نو بنا که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول شي، مهر باید ورکول شي، دا ور نه کول شي، نو دا که محکمې ته مراجعه ونه کړي سوال خو د قرآن حکم نقص. الله تبارک وتعالی حکم وکړ. نو بنا دا حق چې الله ورکړی ده، نو زه څه کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولی. بنا هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم د یو اسلامي ملک ورکړی، نو بنا زه څه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولی او ته عدالت ته مراجعه نشي کولی او عدالت نه خپله غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نشي کولی. بنا دا ظلم ده او د عدل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنا که چیرې د عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت داسې دا ظلم.
بله په آخر کې کراسو اوسني حاکم نظام ته یو څو خبرې تاسو لرئ له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې عادلانه نظام چې دغه محاکم دي دغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي، طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم وي او په ټولنه کې چې کله ظلم وي یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دا نه وي چې هغه مسایل حل و فصل کوی شي، دقیقا چې دا ظلم ده. بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ سي قضا وکړي، یو کال باید لاړ سي بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصر مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه ورته وسي چې په معاصر مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظه چې قاضی دار علاوه چې چې قضا کې یو کار خپل وروسته دی بیا لار چې بیا د تعلیم دی علم کې علم تر پاتې نه سي بنه قضا یو مسلک ده قضا یو تخصص ده هغه یو عادي مولوی صاحب یو چا چې تعلیمات د مدرسې کړي هغه قضا نشي کوي هغه کېدای شي کوم مدرس واغی اما قاضی نشي کېدای قضا یو مسلک ده سلک ده یو تخصص ده بنه په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې دی افغانستان دي چې کله به څوک له حقوق شرایط فارغ غیدل د به تیوری تناویلی و درتونه به تیوری تحقیق کړی و دوی ته بس تاش بیا دایری دو هر قاضی مجبور و مکلف و چې کله له حقوق شرایط فارغ غیدل هغه مسلکی ستاژ تحقیق کړی یو څارنوال چې کله فارغ غیدل له حقوق شرایط هغه ستاژ باید ویلی یو مدافع وکیل چې کله فارغ غیدل هغه باید ستاژ ویلی ستاژ چی شو عملی برخه باندې ترنینګونه او عملی برخه باندې باید کوستوي وای چې دغه فیصلې څنګه کیږي طرفین او دعوا څنګه رسیدګي کیږي مسائل مختلف مسائل حقوقي صورت مطرح کیږي دا څنګه حل فصل کیږي بنان دغه سیستمونه او اساسات دی حقوقي قدر دی افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و کله مسائل به تر یا نسی دا مسائل په یو نظام کې وجود نه لري طبیعی درسه دیگه نظام عدالت خطه داره ده عادلانه رسیدگی نسته به یه نظام که سه طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکمی جور نهی اغا نظام دی ظلم نظام ده اغا نظام دی عدالت نظام نه ده اغا نظام دی خلق و حقوق و ترسیدگی نسی دوی
بله دیر زیاد مننه تا زوندی و سلامت و سی
مننه تا زوندی
درنو دوستانو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونی کومه بد پایلې درلودلې شي خبرې وشولې تربیه پرځه کې چې است الله مال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی به متفاوت زاویې د ونې د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي ومبرستم راپور نن خبرې کې چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د شکل سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل دوبه کې د یو بل د 1100 متره هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکو بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورک دي ایران سوچ من کړ دې برعکس خلک په غویره ګرځېدلی چې دا موضوع یې رسمي ځکړې و
دواړي خو یو په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي پټه پاتې سي څوک خبر نشي او د ټولو مهمه ده چې نړیوال خبر نشي نړیوال سازمانونه په خبر نشي
دې برخه کې په کار دی چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او یونیسیف په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او دې برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وڅېړي
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې دپاره یو هیئت ټاکلی و هغه هیئت ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي طالبانو ته سپارښتنه لرلې خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل
ډيري هوادونه دي چې اوس یې د افغانستان شاسات دي شوکلات افغانستان په صفت دي جغرافي ځکه کوم مني نه چې خبر وی دي بریکس او شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وکی به تاسو خبر نه کړه
طالبان دې غونډې ته دعوت نه شو او دا یو بل کلاک څپېره و د طالبانو په مخ چې د دې نږدې او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاسونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاسونونه پیل کړي ترڅو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړه ومني ټی ټی پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده که څه هم تېره اونۍ ګڼو هېوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغه ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایرانه تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولس ته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریځ نیولی شي، نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا لو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپاس پاتې سي، پټ پاتې سي، څوک په خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي، هم به طالبان منزوي سي، هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډیرې نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیر وحشتناکه قضیه د ایرانیانو د خوا ترسره شوې دي او زمون تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولی په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډیره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ شی ونشي کړی، فقط یوه اعلامیه به خبره کړي د ډیره محتاطو الفاظو سره، مخته به لاړ نشي، کوم خاص احتجاج به مونه کړي، کومه خاصه غوښتنه به مونه کړي، ځکه چې ډیر آسیب پذیر دي او ډیر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دننه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه چې ګمان کېږي تبلیغاتو ته کرایي استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو غبرګونونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړئ.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشی کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وسیړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه سی پیښه ستاسو په خاوره کې رامنځته شوې، او دغه حیات چې وس ټاکل شوی اصلا دا حیات به طرفه نه ده. متاسفانه دا داسې یو پیښه وه چې ټول دنیا یې ولرزوله، او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وسیړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو لپاره کار کوي،
او دا داسې خلق نه دي چې به طرفانه د ولوشي کولای شي دغه موضوع وسیږي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره لوسه پورې نه دی راتسوي او نه دی ویل سوي چې دا کار نه دی سوي. زبیح الله مجاهد پاول او رزباندی په خپل اکسپانه باندې لیکلیو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې اندازه چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي خو هغه وته هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې دوی سره 2015 افغانان بندیان دي چې 423 تنه یې د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یې یو ډول تر فشار لاندې راوستلو، په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. د هغو نه وروسته یې د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث شو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړې. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تیر اونۍ یا کابو اتو نه تر لسو ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت و، ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کینول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی سوي دي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نو نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي. دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تند سوي دي، اپارټایډ او دا خبرې ډېرې عادي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دې دانی فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پشا پیولې چې مرداسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را چیر سي، زه فکر کوم چې دې انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شاکلت افغانستان په صفت یوه جغرافیه، زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته بار خبر نه کړله، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړه. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان ناظر غړی و دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چې نو پاکستان خو بیا له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید د دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې وه چې د طالبانو حکومت ته د شانګای په د همکارۍ سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او دا د الفاظو د استعداد پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه داسې خیال چې هغه ځنډولې شوې دي یا غیر فعال دی. او په تاسو ګوره دا پاکستان خبره نه ده بلکې د طالبانو واکمنې وروسته چې څومره غونډې شوې دي ګوره په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړه چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چې د تری وو تاریخ وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه سپتمبر په هغه کال کې وه طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت داغې نه پس دا یو غونډه په ازبکستان کې شوې وه یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه پاره کې وطنو ورکړل شوې او بیا د جولای دا پکې دا اوم د دې کال چې کوم په استانا او قازقستان کې شوې وه نو ټول کې هغه ته بل نه دا ورکړل شي خو هغه غواړي ځکه چې په هندوستان کې کړی شوې وه نو بیا سویل شاهین د طالبان د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې وه. خو زما خیال چې دا یوازې پاکستان نه ده د څومره چې غونډې سره دي چې ځینې هېوادونو طالبان سره ډېر ښه تعلقات دي د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نه ورکړل شوې.
افغانستان نشتون پدې کې په څه معنا ده؟ په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي د منطقوي اجندا څخه په ټولیزه توګه لری کیږي او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي د یو بې معنا هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسئول ملي او هررخیز حکومت باره کې مسئول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 90% ته رسیدلې او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوې دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 3 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد د خزینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48,000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات یې په زوره تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواکه دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه د خپل خپلوانو فکر کوم چې دا دلالت دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه. نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجه کیږي چې دوی امر وړي په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بل خوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورت کې ویلي یوازې 3 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,079,000 افغانان له خپل هیواده وتلي. IOM وایي دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پولو کرښو له 1,000,000 راټول کړي چې شاوخوا 90,000 کسان ورته د خپلې تېښتې علت د سر نه خوندیتوب علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یوه ستره انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زمنګ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تېښتې ته اړ شول او نور هیوادونو ته پناه یوړل او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زمنګ ځوانان هیواد پریږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې ترڅنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي تر څو هیواد پریږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان پر رپورٹ کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې د 2023 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیونه افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد پاسپورت ویزی او اقامی هم ولري د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي بلکې د زورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
لري کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطنه وځي هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورت ټرم وي او دا مشکلات به حل سي نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې شو طالبانو ته وخت ورکړل نن ورځ پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړو. هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي په افغانستان کې ټي وي چینلونه بندیږي اندغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزت کیږي نیول کیږي په جیلو کې اچول کیږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب د خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه لاغې نه پس طالبان د کور ته ورزی او دا نیسی او دا د طالبانو په کسدی کې لنن ورځې پورې پروت ده. نو دغه مشکلات څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري نو هغه دغه فیصله کوي چې له هیواد ووځي او نورو هیوادونو کې مهاجر شي.
پیر چې ما ولیدی د افغانانو او دلته د افغانانو چې موږ تاسو کورو د دوی دلته لکه موږ غوندې خلک یو ورځ یوې یوې خواته حرکت وکړي دوی ټوله مخ خواته به منډې نه وهي. نو موږ تاسو سره یو ورځ یو تاک تاک شروع شو له وطن نه وتل شروع شو له ذاتي کله چې ضرورت ته کله چې ضرورت نه دی نو بس وځي له وطن نه د سې یو دودم سوا یو دود یو رسم یو شی باندې بسوي د سې پات ځان له وطن نه وباسو ځکه وطن د سې دا وسه ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي خو بلخوا ټي ټي پي د دې جرګې پریکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تېره اونۍ د پي ټي ایم پلویان د پښتونخوا سوابۍ، چارسدي، لکی مروت، بنوګل، کویټې، دوکۍ، لورلایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزیو او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستانی پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري خو 2 میاشتې مهلت یې ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پي خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونې ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په نشرولو د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوي وو. په ټولنیزو رسنیو داسې بحثونه وو چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړی چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راووتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرموالي ټینګار وکړ تر دې چې زیاته کړې ده که سری غوڅ شوی هم وي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار یې کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپې له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت یې بحثونو کې پر طالبانو نرمې نیوکې کولې، وروستیو کې یې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پرېښودل کېږي، خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکي برخورد یې ورسره وکړ، موټر ته یې واچاوه، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه یې هم له ځان سره یوړل. خو له دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پرېښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا تورې یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو لدی هم څو ورځې نوې تیرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپل فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. یو ځای یو مړکی مجاهد راشي متره وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوتر او راشی تکوه چی من یهود را غلیو. اسلامی امارات مشران نمی غختانه لکه چیر تا من اندوانی خوراته اوه چی وزو دی ملک ندر نوزو. او نور که اندوان نی کاردو نم را کری چی کارد را خکارا کم کنه وی ویلاتی سالور تارا پخلاس. لاس پلاس تو در سرتازان در منی ملکو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي. دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغه درې واړو پیښو وروسته بحثونه زیات شوي چې که څوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته یې نیوکه د منلو وړ نه ده. ځینو بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغو دیکتاتوریو ځواک او قوت نه بلکې شدیده ویره ښیي چې د خلکو له ویښتیا یې لري. او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ دوه نورې ویډیوګانې هم د بحث وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې اووه تنه خارجي وګړي او مسیحیان یې له اخلاقو متاثره شوي او اسلام یې قبول کړی، خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې ښایي طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پرله پسې د خارجیانو د مسلمانېدو خبرونه خپروي دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې اووه تنه مسیحیانو اسلام قبول کړی. خپره شوې ویډیو کې هم ښودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جومات کې د بهرانیانو یوه ډله کېنولې او طالبان کلمه پرې تکراري، خو په خپله د دغو اووه تنه بهرانیانو هیڅ راز بیان نه دی خپور کړی. له دې سره هممهاله بیا له بدخشانه ویډیو خپره شوې ده چې ښایي په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډېره بېوسۍ غورځول شویو کاغذونو کې خپلو فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغو ویډیوګانو په اړه بحثونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرده خارجیان پې مینېږي او خپلو افغانانو ته یې د قهر مخ ور اړولی دی. دوی زیاته کړي هیڅکله له خپل ولس سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالیږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجیان څه ورسره کوي او له کړنو یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د ښځینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور ده چې خپله خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلی، خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه یې د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کړي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي، خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخواني استازي محمود سیقل غوندې چیری بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالبو خبرو په لړ کې موږ دا ځل راځئ داسې ستر بنګلادشي انسان سره معرفي کوم چې 20 کاله یې له کومې رخصتۍ پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه، خو ټول اولادونه یې په لوړو زده کړو باندې سنبال کړل. اویا کلن ابوبکر چې اصلا د بنګلادیش دی له 10 کال راهیسې مالیزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته یې غاړه ایښې وه چې بل څوک یې په ترسره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتۍ پرته د اونۍ 2 ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولې تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې، خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده، یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبۍ چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزي ټاورونه اسمان سره د سر جنګولو لپاره جوګه کیدونکي دي، دغه راز پکې تازه داسې ودانۍ هم جوړیږي چې پراختیا به یې یو واړه اپارتمان نه زیاته نه وي، خو دنګواله به یې نږدې 1500 متره ته لوړ شي. دا برج به ایله 4.5 متره مربع ځمکه ونیسي چې له 3 طاقه اپارتمان هم کم ځای دی، خو 3 پوړونه یا 2400 متره دنګواله به ولري چې ټول ټال به 110 کورونه پکې جوړ کړی شي. د دې ودانۍ هر اپارتمان به 5 میلیونه ډالره قیمت ولري، هر کور به عربي موډل وي او تر 2023 کال پورې به بشپړ شي. دوبۍ ښار د نړۍ یوازنی ښار دی چې له 300 مترو څخه لوړې تر ټولو زیاتې ودانۍ پکې ولاړې دي. او په امریکا کې بیا د بنګمټن پوهنتون ساینس پوهانو داسې مصنوعي بوټي پنځولې چې له فضا نه زیات کاربن ډای اکساید جذبوي او برېښنا هم تولیدولی شي. ساینس پوهان وایي دا بوټی د 5 بیولوژیکي سولر حجراتو او فوټوسینتیک بکتریاو نه جوړ کړی دی، خو اوس وخت کې دا بوټی یوازې کنسپټ ډیزاین دی چې وروسته به وده ورکول شي. دا بوټی نه یوازې دا چې له فضا نه کاربن په چټکۍ راجذبوي، بلکې دومره برېښنا تولیدوي چې یو ګروپ ترې روښانه کېدای شي. د پوهانو په وینا دا بوټی به راتلونکي کې تر 100 ونو بوټو زیات د فضا پاکولو کې مؤثر ثابت شي، او نه یوازې دا چې د یو کور د کاله په انګړ کې له رڼا نه هم فوټوسینتیس پروسه طی کولی شي، بلکې د همدغه کور له انګړه 90 سلنه کاربن ډای اکساید هم ختمولی یا په ځان کې جذبولی شي.